افغانستان کې د سهار 10 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونو تر 11 بجو د چزه سلې د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. السلام علیکم. د کابل د ټرافیکو پر ریاست د وسلولو د بریټ پاړه ورستی معلومات په همدې خبرونه کې در سره شریکو. د همورې چې په غزنی کې خلک شکایت کوي چې پاکستانی طالبان زیات سوي دي. نور مسایل تر خبرونو ورسته معرفي کیږي. محمد قاسم سلیمان خبرونه اوروي.
سلامونه شیچاري پام کړئ مهمو سرخطونو ته. د کابل امنیتي چارواکي وایي د ترافیکو په ریاست کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ لا هم نشته روانه ده. ملګري ملتونه وایي د افغان حکومت د اصلاحاتو لښمنو سره سره افغان بندیان اوس هم شکنجه کیږي. او په نړیوال خبرونو کې اوري چې ولسمشر باراک اوباما پرون د دویم دورې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. پورا خبرونه ووري. د کابل امنیتي چارواکي وایي د ترافیکو پر ریاست کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ لا هم نشته روانه ده. د کابل د امنیت قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس جنرال ظاهر ازادي رډو ټوویل دی وایي جګړه روانه ده. زموږ امنیتي قطعاتو شاوخوا سیمه د ترافیکو د ریاست ودانۍ دننه او نورې سیمې په خپل کنټرول کې راوستلې دي. یوازې له یوې محدودې سیمې څخه دوی ډزې کوي چې دا ستونزه به ډېر ژر حل سي. د ښاغلي ظاهر په وینا د حمله کوونکو شمېر دقیقا نه دی معلوم، خو شایي 2-3 کسان وي. د نوموړي په وینا په پیښه کې تر اوسه د یو ترافیک په ګډون شپږ ملکیان ټپیان سوي دي. طالبان د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دې ډلې یو ویاند ویلي چې د حملې هدف د ترافیکو ریاست نه بلکې تر څنګ یې د بهرنۍ ځواکونو یو مرکز دی چې په وینا یې تلفات یې وراړولی دي. ملګری ملتونه وایي د افغان حکومت د اصلاحاتو لژمنو سره سره افغان بندیان اوس هم شکنجه کیږي. په افغانستان کې د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت پرون په یو خبر رسوي بیان کې ویل شکنجه د افغانستان په ګڼو زندانونو او توقیف ځایونو کې د یوې اندېښنې په توګه پاتې ده. ملګری ملتونه وایي زندانیان اوس هم د شکنجو له ځینو ډولونو لکه په کیبلونو وهلو سره مخ دي. ملګری ملتونه زیاتوي په دې برخه کې د افغان حکومت هڅو تر اوسه د ځورونې نه دي بندي کړي. د ولسمشر حامد کرزي وایي مل فیضي ویلي دي چې د دوی ادارې د دوی اداره د زورونی او شکنجه ورکولو پالیسی نه لري. فیضي ژمنه کړې چې د شکنجو د هغه دوسیو په اړه به حکومت څېړنې وکړي چې راپور یې ورکړ سوی دی. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې تېره ورځ دوه وسلوال مخالفین چې چارواکي وایي د ماینونو په ایښودلو کې لاس درلود د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل سوي. د خان آباد امنیت قمندان صوفي حبیب دا پیشه تاییدوي او وایي سیمې ته یو پلاوی د څېړلو لپاره استول سوی دی. اخو د کندوز امنی قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی هم لزادې لرو سره په مرکه کې د پیښو ومنل، خو زیاتوي چې د لا څرګند نه ده چې دا کسان د خپل ماین د چاودنې له امله وژل سوي او که د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې. ویل کېږي دا په کندوز کې په تېرې اوه میاشت کې ورته دوهمه پیښه ده. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین وایي د نوې هجری لمریز کال لومړۍ ورځ څخه به په افغانستان کې د الکترونیکی تذکرو ویش پیل کړي. د ولسمشر د ویندوی دفتر د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر امیرزی سنگین له قوله په ویلامي کې ویلي چې د روان کال د کب د میاشتې لومړۍ څخه به د الکترونیکی تذکرو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل سي. په ویلامي کې د غرض راغلي چې د 1992 کال د وری د میاشتې له پیل څخه به عملاً د دې تذکرو ویش پیل کړي او له پلان سره سم په سلو کې اتیا برخه تخنیکی تجهیزات کابل ته رسیدلې دي. ټاکل شوی ده چې نن د هغه 50 کسانو محاکمه په یو چټکه ځنګړې محکمه کې پیل سي چې د نوې ډیلی په یو بس کې پر یوې درویش کلنې نجلۍ د ډلهیز جنسي تیری په جرم تورن دي. دا ځنګړې محکمه په دې برخه کې د ژر تر ژره عدالت د پرځای کېدو په هدف جوړه سوې ده. د 50 کسانو د وژنې، جنسي تیری، غلا، انسان تښتونې او نورو تورونو سره مخ دي. تمه ده چې څارنوال به له محکمې څخه د دې کسانو لپاره د مرګ د سزا غوښتنه وکړي. په تورونو کسانو کې د شپږم کس محاکمه به چې ادا کوي 12 کلن دی د تنکۍ ځوانانو لپاره په یو جلا محکمه کې پیل سي. ویل کېږي چې د پیښې د قرباني سوي نجلۍ د کورنۍ په مشرۍ د دې دوسیې د چټک څېړنې په اړه د پراخو غوښتنو په ځواب کې د محکمه په چټکه ځنګړې محکمه کې کیږي او د هندوستان په ورو او سست کار د بدنام عدلي سیستم عادي بهیر ته نه پرېښودل کېږي. د یادونې وړ ده چې له دې ډلهیز جنسي تیري وروسته په هندي ټولنه کې د ښځو سره د چلند په اړه پراخ انتقادونه راپورته شول. د سوریه د حکومت اپوزیشن د هیوا د بهرنی چارو د وزیر ولید معلم هغه نوې وړاندیز رد کړ چې لدوی غواړي وسلې د پرمځکه کړیږي او د نوې کابینې د جوړولو لپاره دی د سوریه له رژیم سره خبرو ته کښینی. د یکشنبه په ورځ په پاریس کې د سوریه د انقلابي او اپوزیشن د ځواکونو د ملي ائتلاف استازي منظور مخوس ویل د حکومت مخالفان به هیڅکله د بشار الاسد له رژیم سره ګډ حکومت جوړ نه کړي، ځکه د رژیم د سیاسي حوري له منلو انکار کړی دی. د شنبه پولیس په یو مرکه کې معلم وویل یوازې ملتپال اپوزیسیون کولی سي چې په نوي حکومت کې برخه واخلي، خو نوموړي زیاته کړه د بشار الاسد د راتلونکي په اړه هیڅ ډول خبرې اترې د منلو وړ نه دي. بل خو د یک شنبه پولیس په استانبول کې د غونډې پر مهال د سوریه اپوزیسیون مشرانو دویم ځل هڅه وکړه چې انتقالي حکومت تشکیل کړي. تمه ده چې دوی به د جنوري د میاشتې په پای کې په پاریس کې سره یو وار بیا راغونډ سي. ولسمشر باراک اوباما پرون د دویم دورې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د لوړې د مراسم په سپینه ماڼۍ کې وي خصوصي غونډې پورې محدود ول، او د امریکا قاضي القضات جان رابرټس د سپینه ماڼۍ په آبي خونه کې ولسمشر باراک اوباما ته سوګند ورکړ. د یکشنبه د ورځې د لوړې رسمي مراسم د امریکا د اساسي قانون سره سم ترسره سول چې وایي ولسمشر باید د لوړې مراسم د جنوري په شلمه نیټه پر ځای کړي. ټاکل شوی دی چې نن د لوړې عامه مراسم د امریکا د کانګرس د ودانۍ مخې ته بیا پر ځای سي، چې تمه ده د 800,000 په شاوخوا کې کسان به د مراسمو ته راټول سي. او په جرمني کې د انتخاباتو په نتیجه کې کین اړخ اپوزیسیون اکثریت رای ګټلی او د صدر اعظم انګلا مرکل ائتلاف یې شاته کړی دی. د اپوزیسیون سوسیال ډیموکرات او زرغون ګوند پرون په ولسي جرګه کې یوازې یوه اضافي څوکۍ ګټلې ده. دغه بریا د مرکل ائتلاف یعنې محافظه کار کریسچن ډیموکرات اتحاد او آزاد ډیموکراتان له مخې لري کوي، چې له لسو کلونو راهیسې په شمال لویدیځ کې واک چلولی او ملي حکومت یې تشکیل کړی و. تمه کېږي په سپتمبر میاشت کې اته 50 کلنه مرکل د بلې څلور کلنې دورې لپاره په ملي پارلمان انتخاباتو کې کاندیدوي. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د سهار 10 بجې او د خیسوي ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته د کابل د ټرافیکو پر ریاست د وسلولو د بریټ پاړه ورستي معلومات در سره شریکو. د کابل د امنیت قمندانۍ یو چارواکی د غزنی اوسیدونکو وایي چې په ځینو سیمو کې پاکستانی طالبان زیات سوي
دی، یک زیات پنجابیان موجود دي. په هر حمله باندې کوم دی جنگ کوي، خلکو ته باندې 5000 تقریبا 6000 روپۍ ویشي تر څو خلک جنگ ته وهڅوي او جنگ وکړي. خلک
په فراکی 15 تنه سیمه ایس پولیس طالبانو ته وشتدي. د بلخ د شوزو چارو رئیس او ځینې کارکونکي په نقدي جرمی او بند محکوم سول. ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام تر څنګ د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه په همدې خبرونه کې ووري.
دا زمي لیدل چې یو خزه ماشوم غیک د بیباغ ځوانان چوکې کې ناز لغه مسكين او دا زه په تکلیف کې ویلر.
په خبرونه کې نور مسایل هم څیرو. چرواکی وایي د کابل د ټرافیکو پر ریاست د وسلولو په برید کې شاوخوا شپږ کسه ټپیان سوي چې یو یې ټرافیک دی. ځینو وسلولو نن سهار وختي د ټرافیکو پر ودانۍ برید وکړ او له ودانۍ څخه افغان ځواکونو سره په جګړه بوختي. ځینې چرواکي د برید کوونکو شمېر درې تنه شي او وایي چې یو وژل سوی او دوه تنه یې لا هم مقاومت کوي. په سیمه کې د چاودنو ژغونه هم اورېدل سوي دي. رحمت الله افغان د پیښې په ساحه کې دی. افغان صاحب، څنګه دی وروستی وضعیت؟
تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اوس هم جنگ په ډېر شدت سره دوام لري. تقریبا لس دقیقې وروسته د زورورو چاودنو بریدونه غږونه اورېدل کېږي او تر څنګ کې د تیتو پراګ ډزې هم اورېدل کېږي، د کلاشونکوفونو ډزې هم اورېدل کېږي. اوس هم سیمه محاصره ده. د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس شپه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ریاست ترافیک اضافه شد. داخلش قسمت های زیادش استماس از یک نقطه معدود فایر میکنند که انشالله با زودی مشکل شاید حل شد. تفیر هم یک شش نفر زخمی مواصلت کرده با شفاخانه که افراد ملکیستند.
بله،
د طالبان و یعن زبیه الله مجاهد د دی بریت مسئولیت پا غال اخیستی ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ولیدي چې زمونږ د برید هدف د ترافیکو ریاست ودانۍ نه و، بلکې د غلطتان کې د سرحدي لواء قومندانۍ هدف و چې په هغه هلته سپیشل فورس یا ځانګړي بهرني ځواکونه میشتي موږ په دغه باندې برید کړی ده. جنګ اوس هم جریان لري. شیبه مخکې موږ ولیدل په موټرو کې چې زخمیان دوی پولیس انتقالول. ساحه اوس هم کلابنده ده او چاته اجازه نشته چې پولیس هغه ته ژورنالیستانو ته چې وړاندې ولاړ شي. خو موږ چې وینو د ترافیکو ودانۍ په سر باندې پولیس مخکې لیدل کېدل، لږ شیبه وړاندې هغلته ودانۍ اور اخیستې ده، ودانۍ نه دودونه پورته کېږي. بیا چې کله غږونه خو تاسې اوري اوس هم جنګ جریان لري ډېر شدید او د ترافیک ودانۍ اور اخیستې ده.
بله، هوایي عملیات هم پر ودانۍ باندې پیل شوي دي، یعنی البته کې ګرځي که یوازې ځمکني عملیات روان دي یا جګړه روانه ده؟
ځمکني جګړه روانه ده. مخکې د ملي اردو یو له هلیکوپټر راغی په ساحه باندې پرواز وکړ، خو د کوم چې جنګ دی جنګ ساحې ته رانغی د سازا تاسو وګرځېدی بېرته ولاړ. د اوسه پورې هوایي کوم چې نه دی لیدل شوي، په خاطر د ملي اردو یو هلیکوپټر تاسو سوی د هغه هم بریدی ونه کړ، بېرته ساحې نه ولاړ.
رحمت الله افغان و چې د کابل د ترافیکو پر ریاست د وسلولو د بریټ پاړه لسیمې څخه تاسو ته ورستي معلومات درکول. دا چې په دغه بریټ کې چاته تلفات رسیدلی او د وژل سوو یا هم ټپیانو شمیر څو دی؟ احمد زبیر ژمن دغه مسله تعقیب کړي، د کابل سټوډیو را سره په مستقیم تماس کړي. ژمن صاحب، ورستي معلومات څه دي چې په دې جګړه کې تلفات رسیدلی دي که څنګه؟
بله، موږ چې د عام روغتیا وزارت له مسؤلینو سره وغږیدلو، هغوی وایي چې تر اوسه پورې روغتونونو ته د څلورو تنه ټپیان رسیدلي دي. د دې وزارت ویان بکتاش ترکستاني ازادي راډیو ته څو دقیقې مخکې ویلي چې د تایید کړی صرف څلور کسان روغتونونو ته رسیدلي دي، هغه هم ټپیان یو ټول ملکي کسان دي. ترکستاني ویلي چې روغتیایي وضعیت د ټولو د ډاډ وړ دی. هغه همدارز ویلي چې د دې اندېښنه موجوده ده چې زیات کسان ټپیان شوي وي او امبولانسونه د عامې روغتیا وزارت ساحې ته رسېدلي دي او ممکن د پاینده کې لا زیات زخمیان شفخانو ته ورسیږي.
په دې جګړه کې د وژل سوو کسانو په اړه څه نه دي ویل شوي چې تلفات رسېدلي دي، یعنی څوک وژل شوي دي که څنګه؟
د امنیتي مقامات تر اوسه پورې په دې اړه تبصرې کولو ډډه کوي. خدا چې د حمله څو ساعته کېږي روانه ده، د دې ویره موجوده ده چې هم امنیتي قوته عسکرو ته او هم ملکي کسانو ته تلفات اوښتي وي. خدا چې تر اوسه د پوځي عملیات د برید کوونکو په وړاندې پای ته نه دي رسېدلي او لا هم په ساحه کې جګړه روانه ده. امنیتي چارواکي د دې د تلفاتو په اړه باندې ډېر څه وایي.
احمد زبیر ژمن و په کابل کې چې د ترافیکو پر ریاست د وسلولو په برید کې د ټپیانو د شمیر په اړه تاسو ته معلومات درکول. که چیرې په دې اړه وروستي معلومات لاسته راتلل، هغه شیبه در سره شریکو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د غزنی د زینو ولسوالی اوسیدونکي وایي بهرني وسلوال راځي او پر کلیوالو د جګړې کولو په بدل کې پیسې ویشي. دوی وایي وسلوال کلیوالو ته په یو جګړه کې د برخه اخیستلو په بدل کې د 50,000 په شاوخوا کې پاکستانی کلداري ورکوي. دا هم په ډېره جزئیات. د غزنی ولایت د زینو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له تیرې څو مودې راهیسې یوه ډله نابلده وسلوال راغلي او خلکو ته وایي که د دولت پر ضد جګړه کوي پیسې درکوو. دوی وایي راغلي بهرني وسلوال د یوې جګړې په بدل کې له 50,000 څخه تر 60,000 پاکستاني کلدارو پورې د کلیوالو یوې ډلې ته ورکوي او په دې توګه یې پر دولتي چارواکو بریدونو ته هڅوي. د غزنی د دیک ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرؤف وایي چې د دغو وسلوالو زیاته برخه پاکستانیان او وزیر دي او ډیر یې په اردو ژبه خبرې کوي.
دیه کې زیات پنجابیان موجود دي. په هر حمله باندې کوم دی جنگ کوي، خلکو ته باندې 50,000 تقریبا 60,000 روپۍ ویشي تر څو خلک جنگ ته وهڅوي او جنگ وکړي. خلک کې دی زیات تعلیم کړی دی او مینونه جوړولی شي. هر څه د افغان طالبانو په واک کې دي چې دوی دلته راورسوي او مینونه ورته جوړ کړي.
د دیاک ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی احمد الله بیا وایي چې تر دې وړاندې به افغان طالبان راتلل، چندې به یې غوښتې او په خپله مخه به تلل، خو اوسني بهرني طالبان چې راغلي دوی له ځانه خلکو ته پیسې ورکوي چې جګړه وکړي. د ده په خبره افغان طالبانو به څوک په زور یا پیسو جګړو ته نه مجبوره کول.
خلکو چې کومک غواړي، پیسې غواړي، د وسلو غوښتنه کوي، او بعضې وخت له خلکو چې د نفر غوښتنه هم کوي، او ډېری وخت داسې طالبان راځي چې هېڅوک یې نشي پېژندلی، یا د وزیرستان یا پنجابیان دي، هغه خلکو ته وایي چې تاسې د دولت په مقابل کې وجنګېږئ، موږ تاسو ته پیسې درکوو، د خدای په لار کې وجنګېږئ. نو دولت هم داسې کوم عملیات نه کوي په سیمه کې چې مثلا دا طالبان ونیسي یا له منځه یوسي. بعضې وخت کله د امریکایانو چاپې خو هغه هم په دوی باندې دومره تاثیر
د میرویس په نامه د سیمې یو بل اوسیدونکی وایي چې بهرنیو طالبانو د پولیسو او د ملي اردو د سرتیرو او نورو دولتي چارواکو پر سر هم بیې ټاکلې دي چې که چا ووژل نو دوی ټاکلي اندازه پیسې ورکوي.
پاکستانی طالبان راغلی دی او هغه د نور عوامو خلکو باندې پیسې ویشي، دې ته هڅوي چې د جنګونو وکړي او مینونه کې دي بازار ته ولاړ سوري. داسې لوړ پولیس چارواکي هغه وویلي، عسکر وویلي، ډېر داسې جنجالونه منځته راغلي چې د نور افغاني طالبان حمایه کوي او د هغوی تر څنګ پاکستاني طالبان په نورو کورو کې داسې وحشت خپروي، که په رضا نه وي یا په پیسو سره نه وي، په زور یې دې لامل ګرځوي چې د جنګ وکړي.
د غزنی ولایت مقام وسلول طالبان دواړه د غزنی په ځینو سیمو کې پر کلیوالو د وسلولو د پیسو د ویش مسله راروي. د غزنی د ولی ویان نبی جان وایي تر اوسه پورې ورته داسې کوم خبر نه دی رسیدلی، خو که داسې وي ضرور به یې په اړه یو څه کوي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویاند بولي، نه یوازې په دیک او ځینو نورو سیمو کې د بهرنیو وسلولو لخوا کلیوالو ته د جګړې په بدل کې پیسې ورکول نه مني، بلکې په دغو سیمو کې د بهرنیو وسلولو موجودیت ردوي. مجاهد وایي د غزنی په کلیوالو سیمو کې ملګري یې ډېر زیات دي، زورور هم دي، او دې ته اړتیا نه لري چې څوک د پیسو په مقابل کې په خپلو لیکو کې شامل کړي. غزنی سږ کال د اسلامي هیوادونو د تمدن مرکز ټاکل کیږي، خو ویل کیږي چې زیاتېدونکې ناامني به د دې پروژې په وړاندې خنډونه ایجاد کړي. په فراه کې 15 تنه محلي پولیس د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملګري سوي دي. دوی په بلابلوک ولسوالۍ کې لیوه کل راهیسې فعالیت کوه. نو د ازادي رادیو د خبریال پرپورټ کې
د 15 تنه سیمه ایز پولیس د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ د ګرانۍ په سیمه کې د امنیتي پوستي امنیتي چارې پر مخ وړلې. د بلابلوک ولسوالۍ ولسوال ملا سید محمد وایي چې دغه 15 تنه څخه یې دولت د وسلوالو مخالفانو سره اړیکې ټینګې کړې وي او څلور نورې هم ځان سره وړې دي. د ولسوال په وینا دغه کسان سیمه ایز پولیس و او یوازې خپل د کلي امنیت ور په غاړه وو او دومره مهم کسان پکې شامل نه دي. د دولت وسلوالو مخالفانو رسنیو ته ویلي چې دغه کسان د خپلو وسلو سره دوی ته وراوښتي دي. څو ورځې مخکې هم درې تنه سیمه ایز پولیس د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو سره یو ځای شوي وه. سیمه ایز پولیسو د فراه ولایت په پشرود ولسوالۍ کې مثبته نتیجه ورکړې، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي دغه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې فعالیت مثبتې پایلې نه دي لرلې.
د بلخ ولایت د ښځو چارو رئیس او 15 کارکوونکي د اداري فساد په جرم په نقدي جریمه او بند محکوم سول. د بلخ د استیناف محکمې مشر وایي چې دغو کسانو غوښتل په جالي اسنادو سره 10 میلیونه افغانۍ اختلاس کړي. لطیف صاحب رپورټ لري.
د بلخ ولایت د استیناف محکمې رئیس قضاوت پو فضل رحمان فضلی وایي دا کسانو د اسنادو په جعل سره غوښتل 10 میلیونه افغانۍ اختلاس کړي، او په همدې دوسیه کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس په نقدي جریمې او نور 15 تنه ملګري او همکاران په 2 کال او 6 میاشتو حبس باندې محکوم شول.
در رابطه با خانم گلاله ای
د بلخ ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس میرمن گلاله ای وته کی په خپل دنده کې د غفلت په جرم په نقدی جریمه باندې، اما د نوموړي نور همکاران هر یو خدای نظر فدا محمد بشیر انیف او محمد صدیق په 2 کال او 6 میاشتو به حبس باندې محکوم شول.
محکوم به مجازات گردیدند.
د بلخ ولایت د استیناف محکمه رئیس وی د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس ته په دې دلیل د نورو په پرتلې سره د اختلاس په دې دوسیه کې کمه سزا ورکړه، ځکه چې نوموړی میرمن وه او په نقدي جریمې باندې محکومه سوه. اما د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیسه میرمن ګلاله هوتکی بیا د محکمه دا حکم نه مني او وایي د نوموړي پر وړاندې دا یو دسیسه ده. دا یو توطعه ده چې احساس نه لري او دا توطعه د هغه کس لخوا جوړه سوې ده چې مخکې فساد کو او اوس مهال موږ فساد ته نه پرېږدو. کومې پیسې چې دا مامورینو غوښتل اختلاس یې کړي د متقاعدینو، معلولینو او د شهیدانو ورثه او معاشونه و چې د ادارې لخوا ویشل کیږي. دا لومړی ځل نه ده چې په دې ادارې باندې داسې تور لګیږي، بلکې پخوا هم خلکو شکایت کوو چې دې ادارې مامورین کله څه د خلکو معاشونه توضیح کوي تر څو چې پیسې ونخلي معاش نه ورکوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په کندز کې اهلی هنود له ناامنیو او د سرپنا له نه درلودلو شکایت کوي. وایي چې دولت یې د ستونزو حل ته پاملرنه نه کوي. د دغه اقلیت ځینې کورنۍ مجبورې سوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي. نور جزئیات د نور محمد سهیم په رپورټ کې.
د کندوز هندوانو څخه لالا دلسوز وایي چې هندوان د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په مهال چې په تاریخ کې یوه کراره دوره بولي، نه یوازې د شمال ختیځو ولایتونو په مراکزو کې میشتو، بلکې د دغو ولایتونو په ولسوالیو کې هم ځای پر ځای وو او عمده کسب یې دوکانداري ده. خو داسې بریښي چې په افغانستان کې د وروستیو 15-20 کلونو جګړو او نارامیو په بهیر کې زیاتره هندوانو خپلې اصلي مینې پرېښي او بهرنیو ملکونو امنیت نه لرو. پښتنه مونږ نه کیږي. موږ سره ولایتي مقامات وعده کړې و چې په یو ښارګوټي کې به یوه یوه نمره ځمکه راکول کیږي، زموږ ماشومانو ته به ښوونځی جوړوي، خو حکومت هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. له دولت نه هیله کوو چې زموږ امنیت ته متوجه وي. د وړاندې زیاته کړه دا مهال په جلال آباد، کندهار، هلمند کې 30-50 کورنۍ او هندوان شته، خو په کندوز کې د دوی هیڅ پوښتنه نه کیږي. د وړاندې داسې وویل موږ پخوا دلته ملکیتونه درلودل، شخصي دوکانونه مو درلودل، موږ کسبي خلک یو، خو په تیرو نارامیو کې ټول له منځه ولاړل. فعلاً کرایي دوکانونه لرو او 15 کورنۍ مو په درمسال کې ژوند تیروي. لوی مشکل د امنیت او سرپنا نشتوالی دی. د دې هندو سوزان او درمسال د ورانېدو خبره هم یاد کړه. داسې وویل د یادونې وړ ده چې د دغو هندوانو ستونزې مو د کندوز والي له ویان عنایت الله خلیق سره هم شریکه کړي دي. د دا خبره ومنله چې د کندوز هندوانو خپلې ستونزې له ولایت سره مطرح کړي دي، نو ځکه یې د دوی د امنیت په اړه داسې وویل. د دوی د امنیت د تامین په برخه کې باید وویل شي چې دوی د عادي ښاریانو په توګه له ټولو حقونو څخه برخمن دي، خو بیا هم امنیه قمندانۍ ته لارښوونه وشوه چې په ځانګړې توګه د دوی د امنیت د خوندي ساتلو لپاره امنیتي حوزې ته لارښوونه وکړي چې دغه مذهبي لګکای حتما تر خپل امنیتي پوښښ لاندې ولري. د دوی د سرپناه د نشتوالي په اړه هم زیاته کړه چې کندوز ښار ته د نږدې ښارګوټي د ځمکو د ویش په مهال چې 15 کاله دمخه ویشل شوی دی هندوان په مهاجرت کې وو. اوس دغسې نږدې ښارګوټی نشته چې دوی ته ځمکه ورکړی شي، خو پتیل یې ده چې په هر هغه ښارګوټي کې به ځمکه ورته ورکاندي چې د دولت لخوا په راتلونکي کې وویشل شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې له افغان فلم سره د یوه افغاني سریال په جوړولو کې مالی مرسته وکړه. دغه فلم چې کوچای ما یا زموږ کوڅه نومیږي 15 برخې لري چې په کابل کې د یک خصوصي ټلویزیوني چینل لخوا خپریږي. تفصیل د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
شهزاد استانبول
تا
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې غواړي له افغاني سینما سره د مالی مرستې له لارې د سینما ته وده ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې یا یونما یو ویاند وایي چې زموږ کوڅه تر نامه لاندې سیریال سره یې ځکه مالی مرسته وکړه چې غواړي افغاني سینما او افغان کلتور ته وده ورکړي. نظیف الله سالارزی د اکشن به پورز د دې سیریال د پرانستنې په مراسمو کې ازادي رادیو ته وویل چې د یو ټولنیز سیریال دی چې د افغانانو واقعي ژوند په کې انځور شوی دی.
په دې سیریال د لارې موږ غوښتل دي چې وکولی شو خلکو ته د هغو په ورځني ژوند کې چې کوم د حل لارې موجود دي، کومې ستونزې دي، کومې د حل لارې موجود دي، هغه ورته د دې سیریال د تاریخ نه وروخو، یعنې ټول هغه مراحل چې خلک باید په هغه باندې پوه شي، یعنې د ورځني ژوند کې چې کومې ستونزې لري دا غو د حال لارې په دې کې درته خوندل شوې دي. زمنګ مرسته به دوام ولري په دې اړه باندې، ولې موږ به شپ په داسې یو څه نه باندې ملاتړ کوو لکه دا سریال چې تاسو ګرځو یو نوې تجربه په دې کې ډېره کوشش پرده هم شوې ده چې د افغانانو نه ملاتړ شي.
کوچای ما یز موږ څه سریال د درې میاشتو په ترڅ کې جوړ شوی چې په ټولنیزو مسایلو باندې سرخي او لوبغاړي هم ټول افغانان دي. د دې سیریال ډایریکټر میرویس رکاب د خپل جوړ کړي سیریال په اړه وایي:
د مورد مصرف څخه چې گفتنه میتون
د لګښت په حق لیسه نشم ویلای، خو په ډیر لګښت جوړ شوی. په لومړی فصل کې 15 برخه جوړو او دوهم فصل یې هم 15 برخه ده او راتلونکي برخه یې هم 15 برخه دي. 12 برخه مو د درې میاشتو په ترڅ کې جوړې کړي او د دې سیریال یو خې ګڼه دا ده چې ما د یو سیریال په سیر نه دی جوړ کړی، بلکې د یو فلم په سیر ملان جوړ کړی.
د دې سیریال د پرانستنې په مراسمو کې د اطلاعات او کلتور وزارت کلتوري څنګ مرستيال سید مصدق خلیلی هم ګډون کړی و. د ژمنه وکړه چې د افغاني سینما د ودې لپاره به په دې وزارت کې یو ګډ کمیټه جوړ کړي سو وکول شي افغاني سینما ته وده ورکړي. روسي درې لسیزو جګړو افغاني سینما هم له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کړه. لوبغاړي بهرنی هیوادونو ته کډه شول او سینما هم خپل ارزښت د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله له لاسه ورکړ. خو د تیرو یولسو کلونو په ترڅ کې د افغاني سینما کارکوونکي او لوبغاړي هڅه کوي چې خپل لیدونکي بیرته راجذب کړي. د کوچای ما یزمن کوڅه سیریال نه مخکې د بسکشي تر نامه لاندې سیریال هم په افغانستان او نړۍ کې ډېر لیدونکي پیدا کړل او د رپورټونو له مخې دا مهال د اوسکار نړیوالې جایزې ته هم کاندید شوی دی.
په افغانستان کې د خبریالانو ټولنو او بنسټونو په ګډه د دغه هیواد د خبریالانو فدراسیون جوړ کړ. دغه فدراسیون پرون خپل موجودیت اعلان کړ چې هدف به یې د بدن د بیان ازادۍ ته کار کول وي. تفصیل د سفی الله ستانکزی په رپورټ کې.
که څه هم چې په څو وروستیو کلونو کې څو تنه افغان خبریالان وژل شوي، خو تر اوسه هم د هغوی د وژنې د دوسیو د څېړنو پایلې نه دي روښانه شوي. خو دا دی، په افغانستان کې له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای مسؤلین وایي چې د یاد فدراسیون په رامنځته کېدو سره به په جدي توګه پورتنۍ قضیې وڅېړل شي. د نای په اداره کې د رسنیو د څار مسؤل صدیق الله توحیدی د یکشمې په ورځ د هغې غونډې په درشل کې چې د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون د موجودیت د اعلان په خاطر په کابل کې جوړه شوې وه، وویل چې تر اوسه پورې له هغوی سره د خبریالانو د وژنې لسپیک حساب چوی دی، خو دا قضیه نه دی چړل چوی. خغلی توحیدی هلمندی خو د چدی یاد فدراسیون را منست کېدل به د ژورنالیستانو د ستونزو د هوارولو په برخه کې اغیزمن تمام شي.
ما 14 پرونده
مجد خبریالانو د وژنې څوارل سپیشل لرو چې قرار پرته دی او د چړن پایلین نه دی لنسوي او هیڅو کم مجد د همکارانو ان دی و د وژنې په باب هم نه دی نیول سوي او نه دی محاکمه سوي. په همدې دلیل مجد یو واحد پیوړی او کلک ژغ پورته کول ته اړو چې اوس مهال د فدراسیون ان شاء الله د همداسي او ژغ د پورته ولوتوان لری
کردن چنین صدایی را دارد.
د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون د دغه هیواد د خبریالانو او رسنیو د نهو ټولنو او ادارو لخوا جوړ شوی دی. د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون د رامنځته کېدو هدف په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې پرتو ستونزو ته جدي پاملرنه، خبریالۍ ته د ښې زمینې برابرول او د بیان له ازادۍ څخه ملاتړ ښودل شوی دی. له بلې خوا د افغان خبریالانو د ټولنې مشر خپلواک صافی یو اعلامیه ولوستله چې پکې د دغه فدراسیون د رامنځته کېدو هدف ته داسې اشاره شوي:
هڅه چې د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون په تفاهم لیک راغلی، د بیان د ازادۍ خوندیتوب، د ژورنالیستانو د صنفي حقونو دفاع، اطلاعاتو ته د لاسرسي له حق نه ملاتړ، له آزادو رسنیو او د رسنیو د ظرفیتونو له ودې سره مرسته، د رسنیو له فعالیت سره په اړوند قوانینو کې د اصلاحاتو راوستل، او د رسنیو او بیان د ازادۍ له نړیوالو ټولنو او بنسټونو سره د اړیکو جوړول د فدراسیون اصلي هدفونه دي.
خغلی صفای وایي چې د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون لپاره به څوک د مشر په توګه ونه ټاکل شي، خو د نوموړي په وینا د دغه فدراسیون په چوکاټ کې به یو کمیټه جوړ شي چې پکې به د دغه هیواد د خبریالانو د ټولنو بنسټونو او د رسنیو استازي برخه ولري. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له خبریالانو او د بیان له ازادۍ څخه د ملاتړ ډېرې ټولنې جوړې شوي، خو افغان خبریالان د یادو ټولنو کارونو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې دغو ټولنو او بنسټونو د خبریالانو لپاره تر اوسه اغېزناک کار نه دی کړی. صفی الله ستنیکزی، ازادۍ راډیو، کابل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم اوریدلې سي. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه خوست په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 1:30 دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قاسم سولمل څخه ورو.
د کابل په د مزنګ کې د ترافیکو پر ریاست کې وسلوال له هم د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت کوي. چارواکي وایي تر اوسه پورې په دې پیښه کې د یو ترافیک په ګډون شپږ ملکیان ټپیان شوي. ملګری ملتونه وایي د افغان حکومت د اصلاحاتو له ژمنو سره سره افغان بندیان اوس هم په زندانونو کې شکنجه کیږي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې تېر ورځ دوه وسلوال مخالفین د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوي. ټاکل شوی د نن په هند کې دغه 500 کسان محاکمه پیل سي چې د نوي ډيلي په بس کې پر یوې درویش کلنې نجلۍ د ډلیز جنسي تیری په جرم تورن دي. د سوریې د حکومت اپوزیسیون د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر ولید معلم هغه وړاندیز رد کړ چې له دوی غواړي وسلې پر مځکه کښېږدي او د نوي کابینې د جوړولو لپاره دي د سوریې له رژیم سره خبرو ته کښېني. او ولسمشر باراک اوباما پرون د دویم دورې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه لوړ وکړه. ټاکل شوی ده چې نن به د لوړې عامه مراسم د امریکا د کانګرس ودانۍ مخې ته بیا پر ځای سي چې تمه ده د 200,000 په شاوخوا کې کسان به پکې ګډون وکړي.
ټاکل شوی ده چې د راتلونکي سه شنبه پر ورځ په اسرائیل کې پارلماني انتخابات وسی. له دغو انتخاباتو مخکې نظر پرسنه شي چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ له واکمن ائتلاف څخه د خلکو ملاتړ کم شوی دی. نتنیاهو ویلي هیواد یې هغو دښمنانو ته په پام سره چې په سیمه کې لري نسی کولی چې یو کمزوری ائتلافي حکومت ولري. تفصیل له نوریاس نوري څخه اوري.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل چې په سیمه کې ډیر دښمنان لري اجازه نشي ورکولی چې یو کمزوری ائتلافي حکومت ولري. د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې وروسته تر دې وکړه چې د راتلونکي سیشن بې د ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې په 2000 شمیرنو کې د نتنیاهو له واکمن ائتلاف څخه ملاتړ کمزوری شوی دی. د هارتس اوی دوت اهرونوت ورسپانو لخوا ترسره شوی سروې چې نتیجه یې د تېرې جمعې په ورځ خپره شوې ښیي چې د اسرائیل له ښي اړخ او مذهبي ګوندونو جوړ ائتلاف به د پارلمان د 140 څوکیو څخه 35 څوکۍ وګټي او په پارلمان کې به په لږ توپیر اکثریت ولري، خو له دې سره سره به د لیکود بتونا ائتلاف د پارلمان لویه ډله وي. د اسرائیل صدر اعظم ویل ایران د لبنان حزب الله او په غزه کې حماس دغه انتخابات له نږدې څاري او زیاته کړه. دوی غواړي په یو شي پوه شي چې آیا واکمن ائتلاف پیاوړی شوی که کمزوری شوی دی. نتنیاهو د اسرائیل دوهم تلویزیونی کانال ته په خبرو کې وویل دوی یو کمزوری اسرائیل، یو ویشل شوی اسرائیل غواړي، خو دا هیواد چې په نړۍ کې تر ټولو زیات ګواښ ورته متوجه دی باید ونه ویشل شي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې نتنیاهو په دې ټینګار وکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په وړاندې چلند به د ده په لومړیتوبونو کې وي. اسرائیل او لویدیز شک کوي چې ایران په پټه د اټومي وسلو د تولید پروګرام مخته وړي، خو تهران دغه اداره دوي. د اسرائیل د دو ورځپاڼو لخوا د ترسره شوې نظر شمیرنو نتیجه ښیي چې د نتنیاهو ګوند به په پارلماني انتخاباتو کې 2 څوکۍ وګټي چې دا له هغه څخه ډیر کم دي چې وړاندوینه شوې وه. په دې سره به لیکود او اسرائیل بتونا ائتلاف د 2009 کال انتخاباتو په نسبت 10 څوکۍ له لاسه ورکړي. دوی هغه مهال په انتخاباتو کې په جلا توګه سیالي کوله. خو د رویټرز له راپور سره سم دی نتنیاهو له دغه کمزوري دری سره سره چې له انتخاباتو مخکې په نظر شمیرنو کې ښودل شوی هغه به په دې موقف کې وي چې د درېیمې دورې لپاره د صدارت څوکۍ ډاډمنه کړي. خو د ورځپاڼې په وینا کې په انتخاباتو کې لکه هغه څه چې اټکل کېږي له نتنیاهو څخه د خلکو ملاتړ کم شي، دا به نوموړی د خپلو ائتلافي ملګرو د غوښتنو په وړاندې کمزوري کړي. په اسرائیل کې هیڅ یو ګوند تر اوسه په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت نه دی ګټلی او د نتنیاهو حکومت د خپل بقا لپاره دې ته اړتیا لري چې پر کوچنیو ګوندونو اتکا وکړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی ومان نیازی.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د نن خبرونه مو د کابل ښار د مشهور پلونو په اړه ده. و به ورو چې لومړني پلونه کوم وو او چیرته تړل شوي ول، څه مهال ستر پلونه جوړ شوي دي، کومې د سیمو او کومې د اشخاصو په نوم یادیږي، دا مطلب به زه ومان او فرشته مرسل درته وړاندې کړو.
اوریدونکو د لرغونی کابل د جغرافیایي موقعیت په اړه څو روایت موجود دي. یو روایت دا دی چې د ښار د لوګر د سیند دواړو غاړو ته پروت و، ورو ورو د شمال لویدیځ خوا ته پراخ شوی دی، لکه مری او شبکه تر شیر دروازې او بیا وروسته د جنوب لویدیځ لور ته تر مهتاب باغ او مهتاب قلعه پورې، همداسې د ختیځ لور ته تر بوتخاک او بګرامۍ غځېدلی. بل روایت دا دی چې لرغونی کابل د څو غونډیو ترمنځ آباد و، لکه د مرجان تپه، کله پشته، بیبي مهرو او داسې نورې. تاریخ لیکوال د پخوانی کابل مهم مرکز اوسنی زوړ ښار مرادخانی د افغانان داسې تر شیر دروازې او باغ علمګنج پورې یادوي چې دا سیمې باید د کابل دریاب سره بیلولې. د دریاب دواړو غاړو ته پرتو کابلیانو د هغه وخت له امکاناتو سره سم پر دریاب پلونه تړلي وو چې پلي پیاده کسان به دواړو غاړو ته پرې پورې وتل. وروسته چې موټر راغلل پر دریاب ستر پلونه هم وتړل شول. یو پخوانی مشهور پل چې اوس هم ځینې نښانې د مرادخانۍ په سیمه کې لیدل کېږي د یک پیسګي پل دی. له دې پله به د تېرېدلو پر مهال هر چا یوه پیسه هم اخیستل کېدله. مخکې تر دې چې د کابل پر دریاب د پلونو په اړه معلوماتو ته ورشو، رازی له پوهان استاد رزقی نړیوال څخه به واورو چې د کابل دریاب لکم ځای سره چشماخلي او په کوم لور بهیږي.
د کابل سیند د پغمان د غره د اونۍ د غاښې د غربي برخې نه سرچشماخلي او د سنگ لاخون نه تیریږي. د دې استقامت مخ په شرقي په دغې نه استقامت بدلی جنوب طرف ته تر څو چې د میدان د وادي نه راتیریږي او د دې په د قرو غر چې په خپله د پغمان په جنوبي برخ کې چې کوم غر د هغې ته قرو وي، د قرو د غره نه د لالاندر په برخه کې خپل مسیر ګرځوي، بالاخره د رشخورو برخې ته او د هغې نه په چاټي کې تیریږي تر څو چې کابل په دوو برخو باندې تقسیموي او تر پوری چرخی پوری پا دیوانی پلونه موجود دی.
ده خاغلی نریوال پا وینا ده کابل دریاب سره دو نور سیندونه هم گردیگی.
دا چمچمستین ورته وایي چې دا چمچمستین هم په خپله د پغمان ټولو درونو اوبو متمرکز کېږي او بالاخره د پغمان نه راکته کېږي او بالاخره دا میرویس میدان راځيږي نه مرتب قلا څخه ته او د هغې نه بالاخره دا د کاټه چار او کاټه سي په منځ کې را تیریږي او دا د محمد غوث خان د پله تر تیرېدلو وروسته چې دا د جاده د لامان ده ګذرګاه پله ته نه رسیده د کابل له سیند سره یو ځای کېږي. بل سیند چې ده هغه د لوګر سیند دی چې اغه هم د کابل د سیند د مرستیال په توګه ده. دا هم د پغمان د غرونو نه سرچشمه اخلي او پس دا غیر چې د میدان وردګو د ساحینه تیریږي دا غینه جریان پیدا کوي په مختلف استقامتونو باندې، بل اخر خپل استقامت دا بدلی او د لوګر وادي تر نه وځي او د وادي د لوګر نه بل اخر دا د کابل ساحه تر رسیږي او د بګرامي د ساحینه چې تیریږي د شینی په برخه کې نه د کابل سیند سره یو ځای کیږي.
د کابل پر دریاب څوپلونه د سیمو په نمونه هم مشهور دي، لکه پل گذرګاه، پل چرخی، پل مکرویان یا شمیر د اشخاصو په نوم یادیږي، لکه د محمود خان پل، د محمود غوث خان پل، د حسن خان پل او پل ارتل. ځینې نورې چې کومو زیارتونو او جوماتونو ته ور لنډ دي د هغو په نوم مشهور دي، لکه پل شاه دوشمشیره او پل خشتي. ښاغلی نړیوال به د کابل پر دریاب د مشهورو پخوانیو پلونو نمونه هم راته واخلي.
نو لومړنی پل چې موږ د کابل په سیند باندې ګورو پل حسن خان. بل پل چې دی هغه هم د رشخورو په ساحه کې دی چې هغه د ګلباغ نه منځه تیریږي، ګلباغ د پله په نوم باندې یادیږي. نو په مسیر کې فردي پلونه نومونه نه اخلو، دا ګذرګاه ته را رسیږي. په ګذرګاه کې هم پل موجود دی. مهم پل چې دی چې هغه د شامانلا په وخت کې د جرمني مهندس هارتل په وخت کې په 1902 کې جوړ شوی دی، هغه د هارتل پل دی. د هغې نه چې بیا را تیریږو بل پل چې دی چې دغه په خپل خپل دغه لرزانه پلو شکل دی چې د کیبل نه جوړ شوی دی او د هغې نه چې را تیریږو پل شاه د شمشیره پل دی د هغې نه راځو بل پل دی چې هغه په خپل اندرابي تیمورشاهي سره کوي د هغې نه چې ورپسې ښکته راځو یو تاریخي پل چې ډېر پل خشتي دی د هغې نه چې را تیریږو بل پل چې راځي هغه پل محمود خان دی چې بیا را تیریږو هغه په خپله د میکریانو پل دی نو په دې کې نور پلونه نشته بغیر د هغه نه چې په خپله پلي چرخي چې ورته وایي بعضې نور چې په چمچمچ باندې تړل شوی دی هغه مثلا د پولیس سوخته دی او د پولیس سوخته نه چې بیا را ښکته کیږو د فری پلونه نشته په نظر دلته یو بل پل هم راځي چې درېمه کارته او څلورمه کارته سره نښلوي چې دا نوي پلونه دي مګر په همدې چمچمچ باندې چې ډېر مهم پل دی هغه د الازر تمان الله خان په وخت کې جوړ شوی دی چې هغه پولی محمد غوث خان دی
تر سترو پلونو له مخه د کابل په ښار کې درې پلونه ډېر مشهور وو دا پلونه یو د ابن سینا اوسني روغتون ته مخامخ پل وو چې هغه مهال د سیمه د علمګنج په نوم یادېدله بل پل د اندرابي کوڅې ته مخامخ جوړ شوی وو چې خلکو به لرزنک بلل دا پل اوس هم شته خو ستنې یې پخې شوي دي درېیم پل د مرادخانې په سیمه کې موجود پله ته څیرمه جوړ وو دا پل خلکو د یک پیسګي پل په نوم یادوه نور معلومات به د علومو اکاډمۍ بل غړی عبدالصابر جون بشرا کړي
یو د ماشین خانه هغه پخا عالمګنج نومېده اوس ماشین خانه نومې اوس ته شیر دروازه واسمایي وصل کلی وو هغه څلور کیبلونه درلود دوه پاس دوه لاندې په لاندې کې تختګانې اچول شوی وو هغه ماکام وو چې خلک تله راتله هغه جام په جول درلود له دې کبله هغه ته لرزانک پل وایي کوم استنادي شی نه درلود هلته اوس هم پل نسته مګر آثار سته پخانه پل وو منتاب موتر تله راتله نه پیاده نور پل چې و هلته مرادخانی هغه خوا چې پخوا وزارت دربار نومېده و هغه پل یو پیسګي له دې کبله یو پیسګي نو و چې هر څو چې تله عقل بور اخیستل کېدل سل پیسې یو روپیه کېده یو پیسه هر څو چې تله راتله کبله
د کابل ښار بل پخوانی پل د حسن خان پل دی د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی چې د پلته نږدې اوسېږي وایي چې دا پل حسن خان په خپله ځمکه او خپل لګښت جوړ کړی دی
اسم عبدالحفیظ
دی د علومو په اکاډمۍ کې سرمحقق مرستیال یم زه په چلسوتون کې د حسن خان پله ته نږدې اوسم دا پل د عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی دی په لومړي سر کې د لرګیو خام پل و بیا وروسته په 1940 کال کې پوخ شو دا چې دې ته ولې د حسن خان پل وایي هغه په دې چې مدیر محمد حسن خان په دې سیمه کې اوسېده دی د عبدالرحمن خان په حکومت کې د محبس امیر و سپینګیری وایي غښتلی دنګ هډور سړی و کله چې تقاوت شو عبدالرحمن خان د چلستون په سیمه کې تقریبا سل جریبه ځمکه ورکړه او بیا دا پل د پخپل ځمکه کې جوړ کړ په همدې خاطر یې د حسن خان پل بولي ځینې خلک د حسن خان له نوم سره یو بل ناسم لقب هم یادوي چې دا ښه خبره نه ده څو کاله له مخه د حسن خان لمسو او زامنو په دې اړه څه ارزم کړی و نه پوهېږم چې چېرته به رسېدلی وي
له هغه وروسته چې نقلیه وسایط افغانستان ته واردېږي څو ستر پلونه لکه د ارتل پل پل خشتي تیمورشاهي پر دریا په پخه شکل جوړیږي د دغو پلونو په اړه ومان له پوهان استاد رزقي نړیوال سره مرکه کړې ده چې د استاد په خبرو پیلېږي
دا وخت چې الازر تمن الله خان د قصر دارالامان او قصر تاجبی کې جوړو د دغه جوړون کې مهندس چې ارتل جرمني المانی نومېده نو دغه سره دا د پوری هاتنه هم جوړ کړ دواړه غاړو کې څلور برجونه لرل دغه برجونه هم د پخو خښتو په حسابونو هغه د بر لپاره قندیلونه هم لرل او ډیره مهمه ده چې دې پله کتیبه هم لرل به دې نور پلونو دونه کتیبه نوري نه لرلې
له دې نه وروسته بل مشهور پل چې د کابل په ښار کې د فرزند پل خشتي پل ده او د تیمورشاهي پل ده په دې حصه کې مستعد یو څه
پل همدا پل خشتي هم د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوی دی او البته د یو شهر یادمون ول لاغه ده چې په دې کې مرمتکاري شوې دي ان نوې جوړونې په کې راشوي لکه چې 1344 کې د فایدا امیر وزارت نو جوړون کې د پل خشتي امیر حبیب الله خان تیمورشاهي پل خو د ام دې په خانه پل مرمتکاري چې په دې کې شوې هغه په وروستیو وختونو کې اته د ظاهرشاه په وخت کې پکې مرمتکاري شوې چې دغه بازار چې په نامه د بازار شاهي وو من ته دا پل هم عیناً د پل خشتي تقریبا په یو وخت کې جوړ شوی
استاد ځینې پلونه د ځینو افرادو او د ځینو اشخاصو په نوم دي په دې سره کې مې څه معلومات راته راکړي څو داسې پلونه لري
په خپل مصرف باندې په ګډه حسن خان د پلونه چې هغه ډېره خاطره چې دغه سین عرض چې دی سوري کم دی او بل هغه پل چې دی تقریبا ډیر عادي جوړ شوی دی، مګر هغه د هغه د خوانه دی او په نوم باندې چې دی محمد غوث خان پل دی چې هغه دولت خوانه خو د دوی په نوم چې دا پل محمد غوث خان جاده د دلامان هم د دې پله نه تیریږي، جاده چې دې مزنګ نه چې تیر شي او بالاخره هغه قسمت راځي چې سړک د سری غزنی نه راځي، دغه د سری غزنی په برخه کې دا د محمد غوث خان پل موجود دی او هغه یوه کتیبه هم لري لکه د هارتل د پل غونې چې دا کتیبه کې مثلا دا محمد غوث خان په خپل دغه یو افسر او د آزادۍ په جنگ کې د اشتراک کړو په دې سامان د خپل دغه په نوم باندې مسماده نو دا ټول پرونه چې جوړ شي په شخصي توګه باندې یو پلم نه دی جوړ شوی.
د محمود خان استاد څنګه؟
خو محمود خان خو ما مخې ته وی چې د شخص شجاع په وخت کې دا جوړ شوی دی او په خپل محمود خان دا د د خزي مثلا خپلوانو د قوم نیو او هغه په جاګیر باندې جاګیر یو استلا ده چې دا ډېر وخت نه موجوده ده، خو نه خلکو ته معاش نه ورکول کېده، د معاش په حساب یو قسمت زمکه ورکول کېده، دغه زمکه حاصل به دخور نو دغه معاش ته جاگیر وای. همدغه محمود خان چې دغه د خپلوان نو او دلته جاگیر نو هغه هم یو قلعه ځان ته جوړه کړې وه، قلعه محمود خان په نوم باندې مشهور وه. بلاخره دا پل چې په دې سیمه کې جوړ شو په نامه د محمود خان باندې جوړ شو، مګر محمود خان په مصرف نه دی، په اهتمام د ده باندې جوړ شوی نه، د پکې د جوړولو برخه اخیستې ده.
نو په دې حساب باندې زموږ په غټو پلونو کې تر ټولو لرغونی بیا همدغه د محمود خان
اول پل محمود خان دی، دویم پل خشتي دی.
په دغه پلونو کې چې تاسو یاد کړو دغه ټول په خپل حال پاتې دي که تخریب شوي دي؟
په دغه پلونه چې دي دغه جملې نه د لرزانه کو پلونو یا پیسګي پلونو په حساب باندې نوي جوړ شوي دي، البته په معاصر شکل نه، خو د پخواني نه په دویمه قدمه کې مرمت کاری شوي. یو پلوم دغه پل دی چې گذر علي مردان په خپل د مراد خاني سره وصلي چې دغه پل نوی دی، هغه اول په خپل حال دی. بل پل چې راځو هغه هم تقریبا چې هغه متوي ماشین خانه ده هغه خوا د ابن سینا د برخو سره دا کوي، هغه پل هم د نوي شکل لپاره راغلی دی، مگر دغه نوی پلونه چې دی په دې کې هم نوی پلونه جوړ شوی دی. د مثال په توګه پل هارتن فعلاً تاسو معلومه ده چې هغه بسازی شوی دی او د دې په عوض بل پل هغې په د پاسه هلته جوړ شوی دی. همدارنګه موږ تاسو ګورو د پل هارتن نه راښکته نوی پل چې د شمشیرب علیه الرحمه پل دی، د هغې نه د پاسه بله موږ ګورو چې د اسمایي پل جوړ شوی دی. په همدې ترتیب موږ تاسو راځو بسازی په حساب په خپله شمشیره پل هغه بسازی شوی دی په دې وروستنیو وختونو کې، او په وروستیو وختو کې د ترکیې د تنبیر په واسطه باندې د پل محمود خان پل عام عین لکه د پل باغموی غونې جوړه شوی دی. او ډېر اساسي پل چې بیا وروستی وروستی جوړ شوی هغه د میکریانو پل دی چې مثلا د څو میکریانو د لومړي میکریانو سره د ښې
تر او ورځی په اونۍ کې
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
ملګرو تاسې هم ماشوم توپ تیر کړی په پیتاو کې به مو لخټو ډیر کورګي جوړ کړي او بیرته وران کړي وي،
او نن ځکه به مو هم ډیرې لوبولې وي. کله مو پټ پټانی کړی وي نو کله به مو د ژمي په سترو شپو کې د نیا له خولې د ښاپیریو کیسې هم اوریدلې وي.
خو اوس مو د ځواني دوره ده، اوس سره لوبې کوي. د تاندې څنګه په نننۍ خپرونه کې له ځوانانو سره د لوبو په اړه غږیږو چې کومې لوبې ګټورې دي او کومې بې ګټې.
د خپرونې په بل موضوع کې به په دې سره غږیږو چې ویل کېږي د نن سبا ځوانان د مشرانو نوای نه کوي.
مشران سوای او ځوانان سوای په دې با په خبرونه کې سره پوه شو او د اونۍ سندره هم درته لرو.
ځوانانو وګمه رشید یم له نورګل شفق سره
په تاندې څنګ خبرونه کې. وای چې باران دی اوري چې وریږي، واوري دی نه اوري چې لارې بندوي نه.
نو په ژمي کې چې واوري اوري لارې په رښتیا هم بندیږي، سړی په خلاص زړه کوم خوچکر نشي وهلی او نه د یخنۍ له کبله څوک د ډیر وخت لپاره له کوره بهر ګرځېدلی شي.
ځکه ځینې د خپل ځان خیر په دې کې بولي چې قرار د نغری خوا ونیسي او قیتې یا پرې کرامبول او یا هم لړو وکړي. خو ځینې کسان بیا واورې او سړې هوا ته نه ګوري، ځکه د ځان تودولو لپاره ځینې نورې لوبې لکه توپ ډنډه، برف جنګي، فوټبال او یخملک کوي.
خو ځوانانو وایي چې لوبه هغه بوختیا ده چې د انسان له فکري او جسمي ودې سره مرسته وکړي. خو ځینې داسې لوبې هم شته چې نه فکري او نه هم جسمي ودې ته ګټه رسوي.
راځئ له ځینو ځوانانو واورو چې دوی کومې لوبې ګټورې او کومې بې ګټې بولي.
زما نوم احمد فواد. ډېرې لوبې شته که ځوانانو ته ذهن ورته ډېر روښانه کړي، قطعنه د قطع سړی د لارو نه باسي او د دې سبب کېږي چې مسلمان ځوان یا افغان ځوان بلې لارو ته وباسي. مثلا د جوزبزک او د سترنج د شیان چې دي، د انسان د ډېر ښه دی که چې ذهن د انسان ډېر فعالوي. ډېرې ځوانان د لارو نه کوزي، سبب یې همدا دی چې بېځای بېځای رکان سره ګرځي او بېځای بېځای ګیمونه کوي، مثلا ګیمنیت کې وخت ځای کوي او قمارونه وهي.
زما نوم فضیله. هغه لوبې ګټورې دي چې هم روح ته هم وجود ته فایده ولري، که کرکټ، فوټبال، چې هم د ورزش کې دی شور باندې هم روح ته دسې رود ډېره ښه ساتي.
نوم مې هارون لمر دی او د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ په ژمي کې زیاتره اوس قطې زیاتې کوو، بیا په قطو باندې څو قسمه لوبې کېږي چې فسکوټ موږ ورته وایو، ډبل سري ورته وایو، رنګ کارت ورته وایو، ټیکه ورته وایو. ذهني ګټه لري ځکه چې ډېر سوچ پکې کېږي. داسې وخت راځي چې یوه پاره غلط خطا کې سړی نو هغه ټول میدان بیلي.
افغان ژورنالیست اشرف الله یعقوب هم که ځینې لوبې د فکري او جسمي ودې لپاره ګټورې بولي، نو دا هم وایي چې د خپلې روغتیا ساتنې لپاره د سیمې اقلیمي حالت هم باید په نظر کې ونیول شي او همداراز مطالعه هم د بوختیا لپاره ګټور کار بولي.
ځینې لوبې دي چې هغه په فزیکي لحاظ انسان ته ګټه لري، ځینې په فکري لحاظ انسان ته ګټه لري. د اوس لپاره ښه همدغه شطرنج، والیبال ده، فوټبال ده، خو په دې شرط چې هغه روغتیایي حالت او د سیمې هغه اقلیمي شرایط په پام کې وسره ونیول سي. او دغه راز په اوس کې کېدای شي ځوانان په مطالعه باندې ځان بوخت کړي، کتاب ولولي.
ملګرو، ځینې ځوانان قطې یا پرې هم یوه ذهني لوبه بولي، خو عاشق الله یعقوب د دې خبرې طرفدار نه دی. دی وایي چې دا لوبه یوازې په چانس ولاړه ده او د درغلې مخه هم نشي پکې نیول کېدی.
ځینې کسان داسې ګڼي چې قطې هم یوه ذهني لوبه ده. دا خبره تر ډېره بریده سمه نه ده، ځکه په قطو کې که درغلې نه وي پکې، که دی سترګ ورته ونه وهي یا غوږ ورته ونه ګري یا نورې ځینې اشارې چې بعضې کسانو خپلو منځو کې سره غوره کړي وي، هغه نه کار وانخلي او لوبه په رښتینې بڼه وي، دوکه نه وي پکې، نو د ګټلو چانس بیخي لږ ده. ځکه که سمې پرې ورنشي دی به هیڅ کلام ونه ګټي. په دې کې یوازې د وخت له تېرولو نه بل هیڅ ګټه نشته، کومه ځینې لوبه نه ده.
ځوانانو، عاشق الله یعقوب د ځینو پخوانیو لوبو نومونه او ډولونه یادوي چې اوس یا هم له منځه تللي دي او یا هم په ډېرو کمو سیمو کې ترسره کیږي.
مونږ یو لوبه درلودله، هغه ته به مو سپرلو غونډۍ ویلې. دا په څلورو کسانو کېدله، دوه کسان به کېناستل، هغه دوه نور به د دوی په اوږو باندې سپاره سو، بیا به دا توپ یو بل ته سره ورچاو چې له هر چا نه بولوېده، بیا به د هغو نورو نوبت و. خو زه فکر کوم چې دا لوبه اوس مړه سوې ده، ښایي چېرته نه وي. او یو بل لوبه وه، مونږ به جوړی ورته ویلې، توپ هم په ورته واچاوه، که به ولوېده بیا به چا سې توپ اچولې، بیا به دا بل ویسته په توپ باندې. نو هغې ته به بیا داسې هم وسو چې ده به غوښتل چې هغه چا سې دی ویستلې هغه ګیر کړي، نور به بیا په توپ ویسته، بیا به ده په هغه چا پسې منډې ویلې چې دی په توپ ویستلې، بیا به بل ویسته، دغه ته به بیا سره اوړه ویلې. نو دا هم په زړه پورې لوبه وه.
وګمه میرویس ملنګ یو ځوان دی چې وایي په کلی کې ککله د ساتیری لپاره خوسی کوي، نو کله بیا ډی چوتی پټه ګوته او د پنډوس کې لوبه کوي.
بل شفق صاحب دی ماشومانو ته د کیسو کول هم یادوي او وایي چې د دوی په فکر باندې ډیره ښه اغیزه کولی شي.
خبرې به واورو.
موږ په کلی کې ورته غوسکی وي، خوسی دا لوبه ده، دا هم ډیره ښه لوبه ده. دی ده چې په دری کې ورته ډنډې کلک وایي، چوتی دی یوه بله لوبه ده چې پنډوس کې ورته وایي. پنډوس کم بیا دوه ډوله ده، ده جګه پاندوس کده وګده پاندوس کده لکه کرکټ غونته یو لوبه ده چې دا ډیره خیسته لوبه ده. په دې کې سړی په جیم کې ډیر ښه ګرمیږي چې دې کې منډه زیاته ده د یخنۍ نه ساتل کیږي. او نورې ځینې لوبې دي چې خلک ماشومان یې په کوټو کې سره کولی شي لکه پټه ګوته ده. او بله یوه مهمه خبره دا چې دغه کیسې دي ماشومانو ته خلک کوي پخانه کیسې که ماشومانو ته کیږي دا به ډیرې ښې وي د هغوی په مزګونو به ډیر ښه تاثیر وکړي او یو څه به زده کړي د پخوانیو کیسو څخه.
اور تم خدا آزادی راڈیو داوتا سے تاندی چانگی آورے بلگر لکھا دا عمر پتیرے دو سارا مونگ جینی لوبے پریخ یا جینی نور مخفلی کھڑی نو ہم داسی زمونگ جینو خویونو او فعالیتونو ہم بدلن مندلے
ارکتی ہم که پا مشم توب کی با پا خپل پخونو شد للی نو مور پلار او یا کمبل مشر با لگوتی نیو او قدم بیرسته کول.
نو کدیر شو پا دی که دا درز نگخته چی تر زان کمزوری تا لاس ورکلو او پری مهربان و اوسو.
خو ویل کی که چی دا زوانانو دا مهربانی اوس یا سکه مشه ویده شفق سیب.
هو دوی د خپل مشرانو درناوی هسی نه کوي لکه په خوا بچی کېده. نو داسې به وکړو چې د یوه سپینګیري ګیلې ته به غوږ شو.
او بېخي سمه ده
که دوی همدا اوس سپینګیري ته عزت ورکړي کنه نو یو خدای دې ته عزت ورکړي بل چې دا سپینګیری شي همدغسې یو بل ځوان پیدا کړي دا خپل ځای نه اوچت کړي چوکۍ ورته پرېږدي. ګوره دا سپینګیری یم چې زه خپله ځان نه لږ ضعیف نفر ګورم که نه ځای خوشې کوم ورته. داسې مې لیدلی چې یو ښځه ماشوم غیږ دا بېباک ځوانان چوکۍ کې ناست هغه مسکین او داسې په تکلیف کې ولاړ.
شفق صاحب که څه هم ځینې ځوانان دا خبره مني چې د مشرانو درناوی د پخوا په پرتله کم شوی خو دا ګیله له ټولو ځوانانو نه ده.
هو داسې ځوانان هم شته چې اوس هم د مشرانو درناوی کوي په موټر کې ځای ورته پریدي که دروند بار ورسره وي ورنه اخلي. نو د یو څو ځوانانو خبرې به واورو.
زما نوم شجاع الدین ده کابل د ښوونې روزنې پوهنتون کې محصل یم. دوی روزای کې څوک مشرانو ته هېڅ احترام نه لري او د زموږ افغاني فرهنګ و پخا اوس هم خوشته دی خو بیا لږ دغه کمرنګ شوی ده. زما په اند داسې ده چې د بهرنیانو اغیزه پر موږ باندې ده.
زما نوم محمد فرهاد. موږ خو الحمدلله مسلمانان یو او اسلام د حقوق دي چې باید کشر مشر ته احترام که مشر په کشر باندې شفقت لري. کله کله چې مشران وینم ورته احترام کوم سلام ور اچوم او غوی ته مثلا په لار کې چیرته رواني همکاري سره کوم کچیرته کوم مشر سره باری زنی اخلم کنن مو چیرته احترام وکنو سبب مونږ ته احترام کیږي.
زما نوم فرشته ده او زه تر روزګان ولایت یم. زه چې بس فعلا کلی د تلې ما وندل ته چوسېږم. زما په نظر چې ډیر احترام موجود لري. اصلا اولاد د خپل والدین په مقابل کې څنګه ودریږي او نه اصلا جرأت نشي کولای چې مقابل کې ودرېږي.
منم اختر ګل پکتیا ولایت اوسیدونکم. زه یو ورځ ملی بس کې ختم یو بلانډیوال را سره نو چوکیګانو کې ناسو لګ مزلم چوکو څو سپینګیری راو ختل نو زه خپل چوکې نه پاتې د ما سپینګیری ته ځای ورک نو یو بل سپینګیری چې هغه دی هغه نم زیات ضعیف او نو ما خپل انډیوال ته وی چې راجا را پاسیگا دغه تزای پر د سپینګری ته چې دا کینی نو هغه جواب کړه ته چې زغپل استړې ام تر هغه مزل کړي ز نشم پاسې د لباس ولاړ دی اوسې.
ملګر وای چې خو خوې بده سلطان کړي او بد خوې بده په ځان پسې حیران کړي. د خوانی او روزنې په هنتون استاد محمد اشرف د ځان احترام د بل په احترام کولو کې بولی. خدای وای چې د ټولنې اوسنی حالت او د رسنیو لاري د زینو نورو کلتورونو اغیز په دوی کې د مشرانو د درناوي کلتور لمنځه وړي.
دای ده هم چې همدا رسنۍ کولای شي چې د روزنیز خبرونو په خبرولو سره د دوی د ذهنیت جوړ کړي.
زما په نظر ځواني یو داسې مرحله ده چې هر شی ګوري هغه افس کوي. د یو ځوان د یو سړی لمړنۍ خوونیز ځای فامیل کورنۍ ده. حالات هم د ځوانانو په کړو ورو باندې تاثیرات کوي. دغه تصویري رسنۍ هم زیات رول لري. دغه حالات چې تلویزیون کې دی ګوري فلمونه کې ګوري سیریالونه کې ګوري د ځان ته غرور پیدا کوي چې زم خو هغه څنګه شایم. په خو د حالات نه وو په اطرافونو کې چې د خارونه ډېر لري دی هغه هغه په خاني خپل دودونو رسم رسم راجن ساتلې دي. حتی په مکتبونو کې په ښوونځیو کې په پانتونونو کې د خپل استادانو د مشرانو او مسؤلینو په مقابل کې به احترام شته دي. زما یو نه پیشنهاد دا چې د رسنۍ له لارې د تعلیم او تربیې په حیثه کې روزنیز پروګرامونه باید جوړ شي او ځوانانو دغه نقطې ته دغه ټکي ته باید متوجه کړي چې پخوا داسې وه ما اوس داسې ده دا یې لتونه دي.
خوږو ملګرو وایي چې ګیله له خپلو کېږي. راځئ یوه همداسې سندره واورو چې له ګیلو ډکه ده.
نن بیو سبرا بنیو داسی غال غټ خیو نن بیو سبرا بنیو داسی غال غټ خیو نن بیو سبرا بنیو نن بیو سبرا بنیو
ملګرو کا غواړی تاندې څنګه هم ولولای او هم واورینو انټرنیټی پته مو دادا www.azadiradio.com او په دې پوسټ کې میرا لیک را لګلې شه سوارلس یو اویا کابل افغانستان تر بیا الله پامن
سب خیال خاطر کی نیو دس غاڑ غاٹ خیو من بیو سبا بنیو